السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام اوریدلی شئ، خو لنډ خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې ټاکل شوی د حماس د وژل شوي مشر جنازه نن په تهران کې ترسره شي. د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ویلي چې دا کار به د اسرائیل برمته شوو د خلاصون هڅې زیانمنې کړي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي د خپل هیواد ځواکونو ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې دی په اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د چهارشنبې په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې له خپل لوی ساتونکو سره په نخښه او وژل شو. حماس د اروپایي ټولنې لخوا او د غراز متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوي چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بی پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته برید وکړي. ایران د تیرې حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بی پیلوټ الوتکې وتوغولې چې د مشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان پکې ووژل شول. بل لور ته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیر ماښام خبرداری ورکړ چې که د اسرائیل پر ضد په هر جبهه کې هر راز برید وشي نو عامل به یې لوی تاوان پرې کړي. نتنیاهو دا خبرداری بې له دې چې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیه د وژنې یادونه وکړي ورکړ. خو دا په تهران کې په یوه برید کې د حماس د سیاسي مشر له وژل کېدو وروسته د هغه لومړنۍ څرګندونې دي. ښاغلي نتنیاهو وویل چې راتلونکي ورځې د ده د هیواد لپاره ننګونکي دي، خو ټولو سناریوګانو ته چمتو دی. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي سږ کال د ګمرکي معافیتونو او نورو اسانتیاوو له کبله بهر ته د پختې میوو او سبزیجاتو صادرات ډیر شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت مرستیال احمدالله زاهد پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په 1402 لمریز کال کې افغانستان د نږدې 10 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات او صادرات لرلي چې ډیره برخه یې د وارداتو ده. د ښاغلي زاهد په وینا تیر کال افغانستان د 1 میلیارد 800 میلیون ډالرو صادرات کړي، خو په مقابل کې د څه باندې 8 میلیارد ډالرو واردات لرلي دي. ده وویل چې تیر کال د افغانستان د سکرو صادرات چې وړم کال ارزښت 500 میلیون ډالرو ته لوړ شوی و، تیر کال 104 میلیون ډالرو ته راکښته شو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د تنظیم اداره اوچا وایي داسې ښکاري چې سږ کال په افغانستان کې د غنمو حاصل تر متوسطې اندازې زیات دی. د دې ادارې په وینا لندبال په تیره بیا د مارچ او اپریل د میاشتو ورښتونو د غنمو د حاصل له ښه کېدو سره مرسته کړې ده. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د غلې له درکه په ځان بسیانه دی او ډېره غله له نورو هیوادونو په تیره بیا قزاقستان څخه واردوي. په جرمنی کې له یوې نوې احصایې سره سم له 2015 کال څخه تر 2023 کال پورې دغه هیواد ته نږدې 1 میلیون سوریایانو پناه وروړې. د اروپا د احصایې د مرکز له راپور سره سم اوس له هرو 40 سوریاوالو څخه یو په جرمنی کې اوسیږي چې تر ډیره د جرمنی د دولت پر مرستو متکی دي. د دې احصایې له مخې په دغه هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر هم زیات شوی، تر دې چې په 2023 کال کې 4,19,000 افغانان هلته ثبت شوي دي، چې دا شمیر د 2014 کال پر تلش پک برابره زیاتوالی ښیي. د بریتانیا د مهاجرت شورا د هغو افغان کورنیو د بیا یو ځای کېدو په اړه دغه هیواد د حکومت د نوې پریکړې هرکلی کړی چې یو شمیر یې بریتانیا ته رسیدلی دي. د دې شورا په وینا د بریتانیا د حکومت رسمي او لیکلې اعلامیه چې د جولای په 1 خپره شوې ډېر مهم ګام دی، ځکه د هغو افغانانو لپاره چې له افغانستانه د وتلو په ترڅ کې دي توپرک شوي او یو شمېر غړي یې روغ رمټ بریتانیا ته رسیدلي، اوس ښه شرایط برابر شوي چې بریتانیا کې بیرته سره یو ځای شي. او د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې او تر 19 کلنو د کشرې لوبډلې د مسابقو نیټې او ځایونه اعلان کړي. کرکټ بورډ ویلي په سپتمبر کې به د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له نیوزیلند سره ټیسټ لوبه وکړي او ورپسې به له جنوبي افریقا سره په دریو یو ورځنیو سیالیو کې مخامخ شي. له دې سیالیو وروسته ټاکل شوې ده چې د افغانستان، پاکستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ تر 19 کلنو کشرې لوبډلې درې اړخیزې مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس دا درې اړخیزې سیالۍ به په متحده عربي اماراتو کې د نومبر په 14 نیټه پیل او په 26 پای ته ورسیږي. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندل شي. د ویب پاڼې آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوی، خو لاندې خبري برخه هم لري. د خبري برخه په سر کې ورزو منځني ختیځ ته ټاکل شوی ده چې د ایران مشر علي خامنئي نن آیت الله علی خامنئی نن د ایران په وخت د سهار 8:30 بجې د تهران په پوهنتون کې د حماس د سیاسي مشر اسماعیل هنیا د جنازي د لمونځ امامت وکړي. هنیا او یو ساتونکي پرون چهارشنبه په تهران کې وژل شول. تر پرون وخت پورې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو د څرنګوالي په اړه کره معلومات نه و خبر شوی. تفصیل له اسمت سروانه اور.
اسوسییټډ پریس خبري آژانس وایي چې خالد مشعل، خلیل الحیه، ظاهر جبارین او نزار ابو رمضان د هنیه د ځایناستي احتمالي انتخابونه دي. د هنیه او د هغه د مرستيال صالح الاروري له وشل کېدو وروسته به د حماس شورا په دې برخه کې د پریکړو مسؤلیت په غاړه ولري. خالد مشعل له ترکیه او قطر سره شی اړیکې لري، خو له ایران او حزب الله سره اړیکې ترینګلې دي. خلیل الاحیه چې له ایران او ترکیه سره نږدې اړیکې لري او پر هنیه له برید وروسته لومړنی کسو چې په دې اړه خبرې وکړي هم یو انتخاب دی. ظاهر جبارین هم د حماس د مشرتابه په منځ کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره نږدې اړیکې پالي. د فلسطینی تنظیمونو کارپو هانی المصری له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د هنیه د ځایناستي پر سر اصلي سیالي د خالد مشعل او خلیل الحیه ترمنځ ده. الحیه د اسرائیل پر خاوره د حماس تر برید لږ مخکې له غزې ووت. اسرائیلی رسنیو دا احتمال مطرح کړی چې خالد مشعل به د حماس په مشرتابه شورا کې د داخلي انتخاباتو تر وخته د هنیه موقتی ځایناستی شي، خو له دې سره سره څرګندنه ده چې د غزې په تونلونو کې د حماس پټ مشر یحیی سنوار به د حماس د سیاسي دفتر د نوي مشر په اړه څه نظر ولري. د اسماعیل هنیه وژنبه د غزې د جګړې لپاره د سولې پر خبرو څه اغیز وکړي؟ د اسرائیل پخوانی صدر اعظم ایهود اولمرت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
I don't think that it will in any way influence the chances for peace.
زما په اند دا اقدام به د سولې پر احتمال او امکاناتو هیڅ اغیز ونه کړي، ځکه سوله اوس مهال د اجنډا په سر کې نه ده. دلته پښتنه ده چې دا کار به تر کومه حده د يرغمل شویو کسانو په اړه یوې هوکړې ته رسیدو پر احتمال او امکاناتو اغیز وکړي. لیوی خو د حماس او ایران تقریبا حتمی عکس العمل به هغه چاته سزا ورکړي چې دوی فکر کوي د دې برید مسول دي. لبل خو پښتنه ده چې آیا دوی غواړي داسې یو پروسه پیل کړي چې پیلې نور کسان ووژل شي؟ دا عمل به بې شک بیا غیزی نه وي.
د مصر د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د اسرائیل کړکیچ را منځته کوونکې پالیسی په تیرو دوو ورځو کې د غزې په جګړه کې اوربند ته د رسیدو هڅې زیانمن کړي دي. د مصر د دې بیان اشاره د سه شنبه په ورځ په بیروت کې د اسرائیل په برید کې د حزب الله د عملیاتي خونې د قومندان فواد شکر وژل کېدو او همدارس په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه وژل کېدو ته ده چې ایران پلا پر اسرائیل اچوي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت وایي په غزه کې د اوربند خبرو لنه پرمختګ سره هم مهاله د سیمه ایزو تاوتریخوالو زیاتېده، د وضعیت پیچلتیا زیاتوي او د وضعیت د آرامولو لپاره د اسرائیل د سیاسي ارادې نشټوالی په ګوته کوي. تر دې مخکې د قطر صدر اعظم هم د اسماعیل هنیه وژنه غندلې وه. اسرائیل په رسمي ډول د اسماعیل هنیه د وژنې مسؤلیت نه دی منلی، خو د ایران مشرانو اسرائیل د دې پیښې مسؤل بللی دی.
و موریدل چې ټاکل شوی تر څو ساعتونو پورې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه د جنازې مراسم تر سره شي. د ایرانی رسنۍ د راپورونو لمخه د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی به د تهران په پوهنتون کې د هنیه د جنازې امامت وکړي. بلورته نیویارک ټایمز رسپانې د دریو ایرانی سرچینو له قوله ویلي چې د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی خپل هیواد ته امر کړی چې د ایران په خاوره کې د اسماعیل هنیه د وژل کېدو په غچ کې د پر اسرائیلو مستقیم برید وکړي. د حماس د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هانیه د چهارشنبه په سهار د تهران په شمال کې په خپل کور کې لخپلې وساتونکو سره په نخه او وژل شو. حماس د اروپای اتحادیه او متحده ایالاتونو لخوا د ترهګرو د سازمان په توګه پیژندل کیږي. د نیویارک ټایمز په راپور کې د دریو نامعلومو سرچینو په حواله ویل شوی چې ایران پلان لري چې په اسرائیلو کې پر پوځي اهدافو د بې پیلوټ الوتکو او راکټونو په مرسته ګډ بریدونه وکړي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې له هغو دریو سرچینو سره چې له دوی سره یې خبرې کړي، دوه یې د ایران د سپاهي پاسداران دي. د غیرسپانې زیاته کړې چې ایران د دې احتمال په اړه څېړنه کوي چې د ایران له خاورې پر اسرائیلو د مستقیم برید پر مهال د یمن، سوریه او عراق له ځینو برخو هم د اسرائیلو پر لور بریدونه وشي. ایران د تیر حمل میاشتې په شپږویشتمه هم وروسته تر هغه په اسرائیلو سلګونه توغندي او بې پیلوټ الوتکې وتوغولې چې دمشق کې یې کنسولګري د اسرائیلو په برید کې له منځه ولاړه او یو شمېر کسان یې پکې ووژل شول.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
تاسو ازادي راډیو اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان اړوند یو شمېر مسلو ته. په داسې حال کې چې د افغان ښځو د وضعیت په اړه په تیره بیا له تعلیم څخه د هغوی د محرومیت په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي، د ملګرو ملتونو علمي کلتوري اداره یونسکو آنلاین کانفرنس جوړوي چې په افغانستان کې د ښځو وضعیت وارزوي. د یونسکو په غونډه کې په ځانګړي ډول د نجونو پر تعلیم تمرکز کیږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته ورڅخه دا نجونې بې برخې کړي. نور تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري اداره یونسکو وای د راتلونکي پنځشنبه په ورځ یعنی د اګست په اتمه نیټه په افغانستان کې د زده کړو پر اوسني وضعیت او د زده کړو لپاره د افغان جنو له حق د نړیوال ملاتړ په اړه غونډه جوړوي. د یونسکو له اعلان سره سم په دې آنلاین کانفرنس کې به د ملګرو ملتو د دې ادارې د متخصصانو ترڅنګ د افغانستان د مدني ټولنې غړي ګډون وکړي. یونسکو دا کانفرنس د طالبانو د وخت رسیدو د دریم کالیز په درشل کې دایروي. طالبانو د 2020م د اگست په 15مه کابل ونیو او له هغه پیلې په تدریجي ډول په ځانګړي ډول د ښځو خلاف بندیزونه ولګول. دوی له وخت رسیدو وروسته لومړی د نجونو منځنی ښوونځي او لیسې بندې کړې او د 2020م په دسمبر کې د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ بندې کړې. د نجونو او ښځو خلاف د طالبانو بندیزونه د هغو شمنو خلاف دي چې د دوی مشانو تر وخت رسیدو مخکې نړیوالو ته ورکولې او یا یې له رسنیو سره په مرکو کې کولې. یونسکو مخکې ویلي وو چې د طالبانو د بندیزونو له کبله په سلو کې اتیا نجونې له ښوونځیو پاتې شوي او کابو دېرش سلنه حتی لومړنیو ښوونځیو ته هم نه ځي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو تر وخت رسیدو مخکې د 2000 لومړي او 2013 کلونو ترمنځ په ښوونځیو کې د شاملېدونکو زده کوونکو شمیر لس برابر زیات شوی وو. د یونسکو پر اساس په 2020 میلادي کال کې د ابتدایي ښوونځیو له هر لس زده کوونکو څخه څلور تنه نجونې وې. د سه شنبه په ورځ په امریکا کې د افغان میرمنو د حقونو په اړه په جوړه شوې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې په افغانستان کې د جنسیتي اپارټاید په رسمیت وپیژندل شي. غونډې ته د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپلو خبرو کې طالبان د جنسیت پر بنسټ د ښځو پر ځورونه تورن کړل.
The Taliban's extreme edicts directly
The Taliban هغه سخت فرمانونه چې په مستقیمه توګه خځې وینځونی په نخښه کوي تر ټولو نا وړوي. موږ د طالبانو لخوا دا بنسټیز شوی هڅې د جنسیتي زورونې په توګه رسمیت پیژنو.
په همدې حال کې پرون د ښځو د حقونو یو شمېر فعال چیرې په لندن کې راټول شوې چې په افغانستان کې له اوسني وضعیت څخه د ښځو د وټلو پر لارو چارو خبري وکړي. تیره میاشت ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وویل په تیرو څکم درو کلونو کې افغان جنو 3 میلیارده درسي ساعتونه له لاسه ورکړي دي. طالبان د جنو د ښوونځیو د بندولو لپاره هیڅ راز دلیل نه وړاندې کوي. د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد د دوحې په دریم کانفرنس کې د نجونو او ښځو د زده کړو په اړه د پښتنو په ځواب کې وویل چې دا د افغانانو اندېښنه ده او دوی هڅه کوي چې یو حل لاره ورته ومومي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
او ردونکو اوس هم د دغه خبری مجله د خبری ټولګي د پای شبو ته نږدې شوی یو روسای راپور راخلو. بیا وروسته د ازادۍ رادیو مجله پروګرام لیا د مباسي د کندهار د سپین بولدک چمن پر دروازه د مسافرو انتظار ډیر شوی دی. د چمن پر لات مسولین وایي ک د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار د مسافرو ستونزو ته پام نه کړی او پر افغاني تذکره او پاکستاني شناختي کارت ته تګ اجازه ورنه کړی نو دوی به یو ځل بیا خپل پر لات پیل کړي. تفصیل صادق رښتینی اور.
سلګونه افغانان چې په افغاني تذکره سره غواړي پاکستان ته ولاړ سي په سپین بولدکی د دروازې د پرانستلو په تمه دي. دوی د وسیدو د محدود ځایونو ورده انتظار او د سفر د لګښتونو د کموالي په شمول لګنستوند سره مخ دي. دا کسان ورسته لاغه سپین بولدک تتلل چې د چمن زرګونو وسیدونکو تیرونی خپل لسمیاشتنی پرلط پای ته ورساوه. د عبد الله او محمد هاشم په نومونو دوا مسافر وایي پاکستانی چارواکي له پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نه ورکوي.
د پاسپورت باندې راځه کوم شنخته کړه څوک نه راځه کول فورن جن د خپل تذکرو څوک نه لکول دروازه خراب ګرځول به ته واپس راځه کول او دا خواسم اوس شنخته کار باندې څوک نه پریښول بلله به سایوان کوم ډیر خلک ورته ناسو څوک چاته اجازه نه ورکړي.
موږ فورن خبر چې لارې دلته وادر سکی د دې زنانه مې روانه کړي داګه چې وراله نه پریښو واخ د تذکره والا نه پریښو نه بولدک تذکره پریښو نه دا ول بند و دی خاطر نه راو پاسپورت والا اله پاسپورت والا
بلخوا د چمن پرلط مسولین وایي پاکستانی چارواکو ژمنه کړې و چې په افغاني تذکره او شناختي کارت سره به افغانانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي او دروازه به د تیر په تیر پرانیستي وي. خو د پولیسو دواړو غاړو ته انتظار مسافر او کاروباریان وایي تر اوسه پورې دا ژمنه نه ده عملي شوې او یوازې پاسپورت او ویزه لرونکي تګ راتګ کولای شي. د پرلط بیان صادق خان اڅکزی په ټولنیزو رسنیو کې په یو خبره کړی بیان کې ویلي کده پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر لار مسافر او کاروباریانو ته پر افغاني تذکره او پاکستانی شناختي کارت د تګ راتګ اجازه ورنکړي نو دوی به یو ځل بیا خپل پرلط پیل کړي.
کبه یاد دوکاسو ک عسکري قیادت دا خبره در منزل نه ورسول پرلط دوکا ورکل مړ د پرلط د ختم کېدو دغه مایده چې نن د دې د خوشحالي زیری نه بولی چې ما پرلط ختم کړي. پرلط به د عسکري قیادت د ودانې او مخته بیا به د عوام جذبات به خډيري.
په کندهار کې د طالبانو د امنیت کمانډاني مطبوعاتي دفتر په یو خبر کړي بیان کې د سپین بولدک چمن ترمنځ پر دروازه تګ راتګ یو وازه بللې او له مسافرو غوښتي چې تر رسمي خبرتیا پورې په سپین بولدک کې انتظار ونه کړي. د سپین بولدک چمن پر دروازه زرګونه کسان هر ورځ کار کوي چې د تیرو شاوخوا لسو میاشتو راهیسې ژوند اغیزمن شوی. دا کسان چې د لغړیانو په نوم یادیږي اوس بیکار دي او د دروازې د خلاصې دوه غشتنه کوي.
موږ دغه غواړو چې دروازه دایمي خلاصې د وخت لپاره او د دې خلکو کار روزګار دغه دروازه دته بل د اسکار روزګار نسته بس سپین بولدک او چمن سیمه کې دغه یو دروازه بل کار لستم نه
دلته لغړ څوک پر دروازه باندې نن موږ را واپس کړو واشه وساده دروازه باندې د پاسپورت والا پرځدا او شنه کارت والا پرځدا او سکری والا نه پرځدا دلته بل کار باندې لرو دغه موږ لغړ تو درای لکه او موږ دغه روس پور زید زید دغه خپل غټو شی روان.
د سپین بولدک چمن دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو مهمه سوداګریزه او د تګ راتګ لار ده. د وژمهاله امنیتي او سیاسي حالاتو لامل د دروازه په مکرر ډول تړل او بیا پرانستل کیږي چې دا وضعیت د دواړو هیوادونو د وګړو لپاره زیات ستونزې جوړې کړي.
آزادي رادیویي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله موکو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاوره د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی.
په ګلونو کې د وی ساري تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پر 500 متره مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري.
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو پخانی کې له در سره شریکو
مخ خود سره د پانا ځاینه مو سړی تکوي د مال خبرې
له انزورګری الماس خانم سره شخې دلایم.
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو مګ دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده کیمرې وچې اکسته.
د یو شمیر نور مطالبه ترڅنګ په د کندوز د عامه حمامونو په اړه واورې.
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر خاص.
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخه کوو. په میدان وردګ ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلا شته. دا کلا چې شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري، د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په میانس کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کاله تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوې او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره و نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخي قلا یا ابیدات تاریخي ګوره نو دا په خپل بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداري لري. کته دی او برج نه کېدای شي چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداري وزوند او زراعت تحقیق.
د نر خلصوالي وسیدونکو وایي د دې کلا په اړه ډيري خبرې سته او دغه شان دی ورسخه ډيري خاطري هم لري. خو ولې دې کلا ته د زرغون بابا کلا وایي؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و. د موږ د اندړو نیکه و نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثابت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له سل کاله یو نیم سل کاله تر زرو کلو یا زیات تر اړتونو پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول په وار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږ اویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري. په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې ماڼۍ نوم لاغې ودانۍ اخیستل شوی چې د کابل له بالاحصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. اووه کاله یې پاچاهي وکړه. بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارګ کې د دلکشا ماڼۍ په اړه د ارګ دننه پرون له لیکوال علم ګل سهر څخه اورو چې دا ماڼۍ کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونې لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده. بنجره به قصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به معنی نشته. نو دادنم بیگراوند شاید دغی ده معنی دی امیر عبد الله خان په وخت جوړ شوی ده. کله چې امیر عبد الله خان د هند سفر تللی و بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره یې پرله پسې مشورې وکړې او بالاخره تصمیم یې ونیو چې د ارګ په باغ کې باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار چې جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ورته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلي په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراش باشي د زوی محمد امان خان په سپرستی باندې جوړ شوی، یعنی هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجنر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو د خواجه راولوید او زخمی شو. بیا له وروسته یو بل انګریز انجنر وو، هغه د دې کار مخته یو د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد و، یعنی د جوړولو وي او حتی بیل دي چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي، نور مواد و مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوشه لري لوی دیوالونه یې او چې ترمنځ یعنی دوه دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري، چاره یوه یې سوري اوږدوالی یې شل او سوري نوي متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند په ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنی په هغه باندې جوړې کېده، تنظیم کړی و دغسې، اوس یې په نوی شکل برقی کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنی داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوې دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبي دفتر به و او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالی په نامه باندې یو جشن وو د امیر عبدالله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې له جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شو او دغه اول